Mateo.
Ahmet Şiberyem Hakkale Makam. دا ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې مهم خبرونه. اسرائیل د ایران دننه نن پوځي اهداف په نقشه کړی دي. د اسرائیل پوځ ویلی دی چې د اسرائیل دولت د نړۍ د بل هر خپلواک هیواد په څیر حق لري چې د ایران چې د ځان دفاع وکړي او د بل برید ته ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیل په لور نږدې 200 توغندې ویشتلي وو. وړاندې په خپرونه کې نور جزئیات درکوو. چین اعلان کړی چې له را روان دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو څخه تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل. هغه څرګنده کړه چې دا پریکړه به د دواړو خواوو په ګټه وي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز ته جوړېدو خبر ورکړ. د دفتر پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د درې واړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. په کاپیسا کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ تنه ټپیان شوي. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي پیښه پرون د کاپیسا په شوخینونو سیمه کې وشوه. د کاپیسا د امنیت قوماندانۍ ویاند عبدالفتاح فایز په یو بیان کې وویل پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوه اړوند رینجر موټر له یوه مازدا ډوله موټر سره ولګېد. د سرچینې په وینا د پیښې 15 تنه ټپیان د رینجر او یو تن د مازدا سپرلی وو. د پیښې علت د ډرایورانو بې احتیاطي بلل شوې ده. افغان عبدالجان لوبډلې د هند الف لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. د افغانستان الف لوبډلې تیر ماښام د عمان په کوربتوب د آسیا ایمرجنټ جام په دوه منیمه پایلوبه کې خپل سیالي لوبډلې ته د شل منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه افغان عبدالجان په توپوهنه پیل کړه چې د څلور لوبغاړو په زیان هند ته د 206 منډو هدف وټاکه. د هند الف لوبډلې د هدف په تعقیب 106 اتیا منډې وکړې او و لوبغاړی له لاسه ورکړل. دا لومړی ځل دی چې افغان عبدالجان د آسیا د ایمرجنټ جام پایلوبې ته وځي. د جام پایلوبه به د یکشنبې په ورځ ترسره شي او له افغانستان سره به سریلانکا په پایلوبه کې وي. د روسیې یو بي پیلوټ الوتکه پرون د اوکران په پلازمینه کیف کې د استون د پرویو ودانۍ ولګېده. د کیف د پوځي ادارې مشر سیرهی پاپکو وایي چې د پلازمینې د مرکز د لویدیځ په یوه ناحیه کې د دې ډرون د لګېدو له کبله لګېدلی اور د ودانۍ څو اپارتمانونو ته خپور شو. د دې برید په نتیجه کې د احتمالي زیانونو په اړه سمدستي معلومات نشته. د سربیا ولسمشر وایي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب او دې هدف ته د رسیدو هڅې خورا مهمې دي. الکساندر وچچ دا سرګندونه پروند د اروپای کمیسیون نمشه اور زلا فان ډیرلند سره لکتنی ورسته وکړي. شاغلی وچچ په بلګراد کې لمرمن فان ډیرلند سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د اروپای کمیسیون مشه له سربیا څخه وغوښتل چې د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ اعلان سره دی ځان تر دې زیات برابر کړي. دا سجده راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران په پلازمینه تهران کې چاودنې شوې دي. اسرائیل پر ایران برید کړی. وړاندې جزئیات ترکوو. چین شمنه وکړه چې افغانستان له صادراتو به مالیه نه اخلي.
چین سره زموږ سوداګري شاید شپږ وسو میلیون ډالر ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر لس سلنه څخه کم صادرات دي.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې په تورخم کې د آسیا پراختیایي بانک په مرسته د سوداګرو لپاره نوې سکنري لګول کیږي. د ترنکوټ استوګن د کرکټ د معیاري لوبغاله کوشتنه کوي. دوی وایي د کرکټ مینوال زیات دي او یو مناسب میدان هم د دې لوبې لپاره نه لري. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې د ایران رژیم او پسیمه کې د ایران یا بتیډلې د پروسش کال اکتوبر لومې را پدې خو په پرله پسې ډول پر اسرایلیانو بریدونه کوي چې په دغه کې د ایران لخوا په مستقیم ډول هم پر اسرایل حمله وشوي. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د اسرایل دولت د نړۍ د بل هر خپلواکۍ واد په څیر حق لري چې ځواب ورکړي. د ایران او سوریې په پلازمینو کې لوی چاودنې نن اورېدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه پر اسرایل د توغندیو برید کړی و. هغه وخت اسرایل ویلی و چې خپل غچ به اخلي. د ایران دولتي تلویزیون ویل چې د تهران شاوخوا څو سترې چاودنې اورېدل شوې دي. نیمه دولتي ایراني رسنیو ویلي دي چې تهران ته چیرمه په کراچ ښار کې هم چاودنې اورېدل شوې دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وویل چې د دوی پاوځ دقیق بریدونه کوي. د سوریې دولتي تلویزیون هم خبر ورکړ چې د پلازمېنې دمشق په لمنو او مرکزي سیمو کې چاودنې اورېدل شوې دي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه شاوخوا 200 بالستیک توغندي د اسرائیل په لور ویشتلي وو او دا په تیرو شپږو میاشتو کې دوهم ځل و چې ایران ورته اقدام کړی و. د اسرائیل دفاع وزیر تیره اونۍ دومره ویلي و چې د ده په وینا دښمن به چې هڅه کوي اسرائیل ته زیان ورسوي درنه بیه به پرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره اونۍ ټینګار وکړ چې واشنگتن هڅه کوي چې په سیمه کې شخړې پراخې نه شي او د چهارشنبې په ورځ دا هم وویل چې تمه لري د اسرائیل انتقام اخیستل د شخړې د پراخېدو سبب نه شي. CNN تلویزیون د سپینې ماڼۍ د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې واشنگتن په ایران باندې په برید کې لاس نه لري. CNN تلویزیون د یو شمېر اسرائیلي سرچینو په وینا ویلي دي چې اسرائیل د ایران انرژي او اټومي تاسیسات نه دي په نقشه کړي. د ایران نیمه دولتي فارس آژانس ویلي دي چې د تهران په جنوب لویدیځ او لویدیځ کې یو شمېر پوځي مرکزونه په نقشه سوي دي. تر اوسه د تلفاتو او احتمالي اوښتو ورانیو راپورونه نه دي خپره شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د سوداګرۍ په برخه کې د افغانستان او چین ترمنځ نوي ګامونه. چین ژمنه کړې چې د افغانستان له صادراتو څخه به تعرفه یا مالیه نه اخلي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی چې ډېر ژر به د چین او تاجکستان له استازو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ د یوه تجارتي دهلیز د جوړېدو په اړه د خبرو لپاره په یوه غونډه کې برخه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له را روانې دسمبر میاشتې څخه به دا هیواد د افغانستان له صادراتو تعرفه نه اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژیان پرون په یوه خبري غونډه کې د افغانستان او اسلامي نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د خپل حکومت د پلان جزئیات روښانه کړل.
افغانستان په هم چې د ملګرو ملتونو لخوا د پرسمیت پیژندل شوی یو هیواد له ډلې تر ټولو لږ پرمختللی دی. د چین له ترجیحي پالیسۍ ګټه واخلي. باور لرو چې دا پریکړه به د دواړو خواوو لپاره د اقتصاد او سوداګرۍ لپاره ګټه وروي.
د اقتصادي چارو شنونکی ازرخش حافظي د چین پرونی پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ لپاره یو ښه اقدام بولي، خو په عین حال کې وایي دا پریکړه به هغه مهال ډیره ګټه وکړي چې افغانستان خپل صادرات زیات کړي.
زمونږ تاسې متاسفانه صادرات دونه نه دي چې دغه امتیاز څخه ګټه پورته کړو. د مثال په توګه چین سره زمونږ سوداګري شاید $650 میلیون ته رسیدلې وي، ولې د هغې تر 10% څخه کم صادرات دي، 95% واردات ده. ولې د هغه لپاره باید مونږ تاسې په افغانستان کې تولید زیات کړو، یعنی ترجیحي تولید ولرو، رقابتي صادرات ولرو، په هغه صورت کې دا به ګټور تمام شي.
له دې پریکړې یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د چین سفیر ژاو زینګ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې هم وویل چې چین ته د افغانستان د صادراتو تعرفه به 100% کې وړیا یا صفر وي. د مولوي کبیر دفتر د دې کتنې په اړه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې د چین سفیر همدرس پروان کال کې چین ته د افغانستان په صادراتو کې د 15% زیاتوالي خبر ورکړ. ښاغلی حافظي په عین حال کې له چین سره په هر راز اقتصادي اړیکو کې د خورا زیات احتیاط خبرداری ورکوي.
مناسبات چین او هر بل هیواد سره ګټور ده، په هغه صورت کې چې حقوقي بنسټ ولري او د هغه بنسټ محقق کول لپاره یو مقتدر رسمي مشروع او با صلاحیت دولت شتون ولري چې په بینالمللي محافلو کې که چیرې کوم تخطي صورت عمومي وکولی شي چې د افغانستان د حقوقو څخه دفاع وکړي، ځکه چې دا تجربه د چین نورو سره دا ښودلې دي چې دوی په معاملاتو کې ملي ګټو لپاره ډېر اهمیت ورکوي، لکه په میانمار کې، په افریقا کې.
له بلې خوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال دفتر د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تاجکستان له لارې له چین سره د یو نوي تجارتي دهلیز د جوړېدو خبر ورکوي. د دفتر په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې درې وړو هیوادونو استازي به په نږدې راتلونکي کې په دې اړه د بحث لپاره په یوه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. نوموړی دفتر دا هم وایي چې د طالبانو حکومت هڅې پیل کړي څو د واخان غرنۍ لاره چې بدخشان ولایت د چین له شینجیانګ ایالت سره نښلوي فعاله کړي.
د چین او افغانستان سوداګري به د افغانستان او ایران سوداګري ته مخه کړو. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. حسن کاظمی قومی د پنجشنبې پر ورځ افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تخصصي موادو د لیږلو له نندارتونه د کتنې پر مهال په خپل هیواد کې د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د اسانتیاو په رامنځته کولو ټینګار وکړ. یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال بیا وایي چې د ایران له لوري د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو له کبله نشي کولی خپله سوداګري او پانګونې ته پراختیا ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په ایران کې له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي، خو د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی د افغانستان او ایران ترمنځ اقتصادي همکاریو پر پراختیا ټینګار کوي. ایرانی رسنیو له ډلې ایرنا راپور ورکړی چې حسن کاظمی د اکتوبر 4 افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د تخصصي توکو د لیک په نندارتون کې له خصوصي سکتور څخه د ملاتړ سربیره په ایران کې د افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول مهم بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال بیا وایي چې د ستونزو او محدودیتونو له کبله نشي کولی په ایران کې خپل کاروبار پراخ کړي. په ایران کې دوه افغان سوداګرو صدیقي رسولي او سعود بختیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د ښځو لپاره لباسونه جوړوم. په ایران کې ډېرې ستونزې دي، د کالیو د پلورلو لپاره ځای نه لرو او دوکانونه په کرایه نه راکوي. بیا هم که د په آنلاین توګه یې پلورو او چارې مخته وړو.
هغوی چې غواړي کار وکړي باید یو ایرانی شریک ولري او د کار جواز باید ایرانی په نوم وي، که څه هم په دې توګه کار کولی شي، خو دا خپله یوه ستونزه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان علي کوزي د افغانستان او ایران د سوداګریزو اړیکو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
با ایران خو تجارت ما و کاروبار
دا چې په کراچی کې ستونزې پېښې شوې، زموږ ترانزیت له بندر عباس څخه زیات شوی او له ایران سره مو په تیر کال کې کورنۍ سوداګري 40% زیاته شوې ده. زموږ اړیکې ښې دي او هغه خبرې چې کیږي د ډاډ وړ دي.
د سږ کال په سور میاشت کې د ایران د سوداګرۍ خونې رسنیو ته ویلي چې په ایران کې د افغان سوداګرو پانګونه په تیر یو نیم کال کې 2 برابره زیاته شوې، چې وړاندې په ایران کې د افغان سوداګرو پانګونه تر 3 میلیارد ډالر پورې خودل شوی و. په ورته وخت کې د ایران د کورنۍ او بهرنیو پانګونو ګډې خونې شاوخوا شپږ وړاندې ویلي وو چې په ایران کې افغان کډوال له 200 تر 15 میلیونو ډالرو پورې د پانګوال په توګه د استوګنې په جوازونو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اسنادو او املاکو سازمان سږ کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې اعلان وکړ چې دغه هیواد کې له نیمایي زیات شرکتونه افغانانو پورې اړه لري. له دې ټولو سره سره ایران له خپل هیواده د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ تیزه کړې ده او دلته له افغان کډوالو سره د ناسم چلند او له کار څخه د منع کولو په اړه ګڼ راپورونه خپرېږي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګو نظر افغانان ایران ته کډوال شوي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجله په پیل کې مو دا خبر درلود چې اسرائیل پر ایران ځوابي بریټ کړی دی. تروسه پورې په دې اړه که تازه جزئیات ترلاسه کړو له تاسو سره به یې شریک کړو. تازه خبر یو دا دی چې په تهران کې د امام خمینی له هوایي ډګر سره چې د تهران په جنوب کې دی چاودنې اوریدل شوې دي. اوس پر راشو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا د خیبر د سوداګرۍ او صنعت خونو چارواکو ویلي دي چې د نږدې 2 میاشتو په ترڅ کې به د آسیا پرمختیایي بانک په مرسته په تورخم کې 4 نوي سکنري ولګول شي. سوداګر دې خبر ته خوش دی او هیله لري چې له افغانستان سره به د تجارت په برخه کې یو لړ ستونزې ورسره هوارې شي. جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې.
د خیبر ضلع چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا تجارت او صنعتونو خونې مرستیال مشر واجد علی شینواری وویل چې د خیبر پختونخوا کسټم چارواکو ورته ویلي چې په تورخم کې به مالونو کلیر کولو لپاره د آسیا پرمختیایي بینک په مرسته څلور نوې سکینرې ولګول شي.
د کسټم چیف کلکټر خیبر پختونخوا جمیل ناصر صاحب سره پاک افغان ټریډ کې چې کوم ستونزې هغې والې سره یو تفصیلي میټینګ وشو. روزانه بنیاد باندې شپږ نه تر اوو گھنٹو پورې سکینرز بند وي. په هغې باندې چیف کلکټر دا وینا وه چې 31 دسمبر پورې به څلور جدید سکینر په تورخم ټرمینل کې فعال شي. چې کوم راتلونکي سکینر دي چې هغه جدید سټینډرډ سکینر وي او کوم دغه بند ښکار نه شي پاک افغان تجارت دې سره سپیډ اپ شي.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ او سوداګر مجیب شینواری وویل چې دغه نوې اضافي سکینر په تورخم کې ډیر ارزښت لري او په کار ده دا اعلان عملی کړل شي.
که دې خبرې د عملي جامه ورکړلی شي او داسې وشي سکینر سره به یو فایده دا وشي چې کوم بیروبار جوړږي کوم ټرافیکینګ جوړږي نو یو خو به دا ورسره راغول شي چې کله سکینرې زیاتې شي نو دې کې خو به یو مطلب ده چې کوم انټری شي او جی ډی فایل کږي او دا سکینرې زیاتې شي او مطلب دې کې چې کوم نارمل اب نارمل راځي مطلب هغه شیینه چې کوم مطلب دی چې بین وي یا څه وي نو دغه سکینرو زیاتولو سره به دا وشي چې هغه خلک چې کوم مطلب دی چې په دې لیاره باندې الیګل اکټیویټیز کنو د هغو مخې به ونیول شي. بل طرف ته هغه ټریډر او هغه کاروباریان او هغه تجاران چې هغه روغ تجارت خواهشمند دي نو هغو ته به اسانتیاګانې پیدا شي او دغسې په دې روزګار کې به نور هم مطلب دی چې تیزوالی راشي.
سوداګر وایي چې په تورخم کې له تېرې اوږدې مودې راهیسې یوازې دوه سکینرې لګول شوي او اکثره وخت پکې تکنیکي خرابي راځي چې لامل څو ورځې دوه طرفه تجارت بند وي او په ګاډو کې خوراکي شیان او تازه میوې او سبزی خراب شي. په تورخم کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګاډو او پیاده خلکو تګ راتګ چارې د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی او د دې ادارې چارواکي وایي چې په تورخم کې د یو جدید ټرمینل جوړولو کار په اخیری پړاو کې داخل شوی او چې دا جوړ شي نو دې سره به د تورخم سرکونه پراخه شي او کسټم امپورټ اکسپورټ او امیګریشن اضافي کاونټر به پکې خلاص شي او عمله به هم زیات شي او دې سره به دواړو خواوو ولسونو ته اساني پیدا شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د اسرائیل د بریټ پړه تازه خبردار دی چې د ایران تسنیم اژانس وایي چې 14 اوریدل شوی دی خو د الوتکو د شخ یا د توغندیو د شخ راپورونه نه دی ورکړل شوی. سی ان ان تلویزیون خبر ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر ایران د اسرائیل له بریټ خبر شوی او د تحولات لنشتي څاري. اوس هم اوکراین ته ورسو. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو د ګډون په اړه خبرداري ورکړه. شاغلی زلنسکی ویلي دي چې روسیه غواړي تر سبا پورې د شمالي کوریا سرتیري په اوکراین کې ځای پر ځای شي. احمد تکل راپور لري.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیه غواړي د رواني یکشنبه تر ورځې چې د اکتوبر 28 نیټه ده د شمالي کوریا پوځي ځواکونه په اوکراین کې ډیر کړی. ښاغلی زلنسکی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د استخباراتي سرچینو په حواله تمه ده د شمالي کوریا د ځواکونو لومړۍ ډلګۍ د اکتوبر د 28 او 28 ترمنځ د جګړې سیمې ته واستول شي. هغه ویلي دا اقدام ښیي چې روسیه په ښکاره د جګړې پراخول غواړي. زلنسکی پر روسیې او شمالي کوریا د اغیزمن نړیوال فشار غوښتنه وکړه څو په نتیجه کې دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو د مصوبو منلو ته اړ شي. نوموړی زیاتوي نړۍ د روسیې اصلي نیت چې د ده په وینا د جګړې دوام دی په څرګنده ویني. زلنسکی ټینګار کوي چې په همدې دلیل د نړۍ د مشرانو لخوا یو اصولي او قطعي غبرګون اړین دی. د یوکرین پوځي استخباراتو تیره پنځشنبه اعلان وکړ چې د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا د پوځي ځواکونو حضور لیدلای دی. د اعلان له مخې د دې ځواکونو لومړنۍ ډلګۍ د اکتوبر په 23مه هلته ځای پر ځای شوې دي. له دې مخکې متحدو ایالتونو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د شمالي کوریا 3000 پوځیان روسیې ته رسېدلي دي. په همدې ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستن وویل روسیې ته د سرتیرو استول د پیونګ یانګ لخوا مسکو ته د وسلو له استولو وروسته بل اقدام دی. آستن زیاته کړه چې شنونکي د وضعیت ارزونه کوي او یادونه یې وکړه چې پیونګ یانګ ښایي له روسیې سره د مستقیمې مرستې له کبله له عواقبو سره مخامخ شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سټلایټ د هغو تصویرونو په اړه چې په روسیا کې د شمالي کوریا د ځواکونو حضور ښیي د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه راپورونه نه تایید او نه رد کړل. اوکراینی ځواکونو په 13 اګست میاشت کې له روسیې سره په ګډ سرحد کې په کورسک سیمه کې پراخ عملیات وکړل او ځینې سیمې ونیولې. کیف وایي له دې سیمو د روسیې د حملو پر وړاندې د حایل په توګه کار اخلي. په عین حال کې د اوکراین سیمهیزو چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد په 2 سیمو کې د روسیې حملو 6 کسان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. د دونیتسک د ختیځې سیمې والي وادیم فلاشکین وویل روسي سرتیرو پر یوه پوستخانه برید وکړ چې په نتیجه کې 2 تنه مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. له بلې خوا د خرسون د جنوبي سیمې والي الکساندر پروکودین پر ټلګرام چینل لیکلی دی چې پر 28 سیمو له هغې ډلې پر خرسون ښار د روسیې په حملو کې 15 تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. پروکودین زیاتوي چې د روسیې پوځ د سیمې مهم تاسیسات، مخابراتي ستنې او د استوګنې سیمې په نښه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د روزګان کرکټ لوبغاړي له چارواکو غواړي چې د دوی لپاره دی د لوبو میدانونه جوړ کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ په لسکونو ټیمونه شته خو دوی مناسب میدان نه لري. په دې اړه راپور لرو.
دا اورزګانی کرکټران دي چې د خلکو په شاړو مزګو کې د لوبو لپاره د مناسب میدان نشټوالي لامل په لوبو
بوخت
رحیم الله چې په اورزګان کې د کرکټ یو لوبغاړی دی وایي د لوبو لپاره هیڅ رسمي میدان نه لري او اړ دي چې په شاړو مزګو کې لوبي وکړي.
دا زموږ میدانونه چې ډېر زیات خراب دي. ګرد سری ډبرې دي. فیلډینګ ډېر زیات نه پکې کېږي. بل پر یوه خوا لوړ سي د پر بل خوا ځي.
عبدالخالق چې د کرکټ بل لوبغاړی دی وایي هر ورځ د ټپونو او زیاتو زیانونو له ویرې سره مخ دي کله چې لوب کوي.
د ټول روزګان د ځوانانو غوښتنې دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو دنه میدان لرو. هغه چې ته لیدونکو دا ټول کتونکو ولې دي شګل لري. موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګل مون ټول کړی دي. په سر بیر بیا نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو د میدان نه لرو. چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
نکی بلاوای ډیر ځوانان کرکټ ته لیوالتیا لري خو د مناسب میدان نشتون یې د پرمختګ مخه نیولې ده.
دا خو چې موږ منه دونه زحمت باسه په دغه د خپل شوق سره او غواړي چې خپل کې په نړیواله لوبي کې منه ځینې خلک غواړي چې موږ خپل غواړو چې منه اوس لوبي وکړو او موږ چې په دې شوق کې بازی کوو خاص د موږ د شوق په خاطر موږ ډیر منه ډیر مینو سره لرو.
شي په ولای چې د کرکټ د یوې لوبډلې مشر دی د ازادي راډیو سره په خبري کې ویل چې رزګانی ځوانان ډیر استعداد لري خود ځای نشتون د دې پرمختګ محدود کړی دی.
نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیواله لوب ته لار پیدا کړي. نو موږ د کرکټ بورډ سره دغه چې موږ ته د سیمه میدان جوړ کړي موږ ته شان راکړي. موږ ډېر په ډبرو په سترو شګو کې په میدانونو باندې بیا چار ځای واسو الته موږ پریزم نه باید موږ ته د سیمه میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص لپاره په دغه کې ټورنمنټونه ورته جوړیږي چې میدانونه راتین چې خاص ته موږ د کرکټ بورډ سره دغه غوښتنه.
د دې ترڅنګ د اورزګان نور عام اوسیدونکو هم وايي کرکټ د ځوانانو لپاره د روغتیا او سالمي بوختیا لپاره ډیر ښه دی. د دې کرکټ بورډ نه غواړي چې اورزګان ته پاملرنه وکړي او د لوبو لپاره رسمي میدان جوړ کړي. محمد کریم او شاولی د ترنکوټ اوسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته وویل
او دا ځوانان باید موږ تشویق کو، دا باید ځوانان باید موږ دې ته تشویق کو چې دلته کرکټ، دلته فوټبال، دلته مکتب، دلته مدرسه، دلته سنټر، دلته درس، دې ته تشویق نشي چې دلته عمل وکړي، دلته بد اخلاق خبرې وکړي، د دې سره بې ځای خبرې وکړي، د دې سره کنځل وکړي، د دې سره وکړي، د دې سره دا وکړي.
ریات یو معیاري میدان ته لرو، ځکه داسې میدان ته چې وس دلته داسې ډبرې دي نو لوبغاړي ډېر پستونځو کې دي، هغه پښه خوږیږي، زغاریږي، لاس یې خوږیږي، نو داسې لوبه نشي کولی لکه پر یو چمن باندې.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني، خو وایي د لوبغاړو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي دي. د یادې ادارې مشر خیرالله افغان وایي مرکزي ادارې ورسره ژمنه کړې ده چې په دغه ولایت کې به یو لوبغالی جوړوي. د اورزګان د کرکټ لوبغاړي او عام خلک له کرکټ بورډ څخه غوښتنه کوي چې د دې ستونزو ته پام وکړي او په دې ولایت کې د کرکټ لپاره مناسب میدان جوړ کړي. دی وایي د مناسب ځای نشتون د ځوانانو د پرمختګ مخه نیولې ده، او که د لوبو لپاره سم میدانونه برابر سي نه یوازې دا چې د کرکټ د پرمختګ لامل به وګرځي، بلکې ځوانان به له ناوړه کړنو هم وژغورل سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پر ایران د اسرائیل د بریټ تازه جزئیات دا دي چې د اسرائیل د پوز راډیو خبر ورکړ چې پر ایران دوهم هوایی بریټ هم پیل شو. بل لور ته راپورونه خپاره شوي دي چې په شیراز کې هم چاودنې اورېدل شوي دي. اوس هم د کونړ د سیند د استنادي دیوالونو په اړه ګیلې او د خلکو هیلې په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وایي د پرزیدلې جمهوریت په وروستیو څلورو کلونو کې د سیند مهار کولو یو هڅه پیل شوه او ورته یو میلیارد افغانۍ ځانګړي شوې. د دوی په وینا د بولډروال یعنی د غټو تیګو دیوال کارونه له پیل تر پایه کمزوري تر سره شوي وو او همدا لامل و چې اوسې ډېرې برخې ړنګې شوي او پاتې هم د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. محمد اسف او ولس خان ازادي راډیو ته وویل
بولډر والونه خو عموما د کونړ ولایت په مختلفو ساحو کې په هغه وخت د ټیکدارانو د خوانه چې کیفیت یې ښه نه و، په ښه کیفیت سره نه و جوړ شوي، هغه بولډر والونه ټول ځینو ځایانو کې له منځه تللي دي او ځینو ځایانو کې اوس هم له تخریب سره مخ دي.
اوس نشته دی د سیند په غاړه باندې چې کوم سنادي دیوالونه شوي و، بارډر دیوالونه شوي و، هغه ټول بېرته له منځه تللي دي. نو دلته ورور هغه ټول زاړه چې دي هغه ړنګ شوي دي، منځه تللي دي.
ځایي اوسیدونکي به د وخت چارواکو او د دیوالونو قراردادیانو ته یې په ځلونو د کمزورو کارونو څخه شکایتونه وکړل، خو د اداري فساد شتون او زیاتوالي له امله د دوی خبرو ته چا ارزښت نه ورکولو او هر چا خپل کارونه په خپل خوخه ترسره کول. گوهر ساپه
یو خوب بولډروال هغه سم معیاري نه و، کوم چې ډیزاین شي یا غا تقاضا چې د کوم بولډروال و هغه سم بولډروال و نشته. فساد لمن ډیره پراخه و، نو دوی راولګېدل یو څه قومي مشرانو ته یو شاته ورته د دوی خلیفه ټاپکله. اوس کوم تاسو دغه یو میلیارد پروژه وګورو نو هیڅ پکې پاتې نه دي. غیر معیاري کارونه د سبب شو چې اکثره د منځه تللي دي یا د تخریب پیدا په حال کې دي، هیڅ کومه پیدا ونه تله.
کله یې خو په کونړ کې د سین مهار کولو لپاره د جوړو شوو دیوالونو لړنګېدو څخه خلک شکایت کوي، نو لبل پلوا د ننګرهار په خیوا او کامه کې د وژل شوي جاپانی ډاکټر ناکامورا لخوا رغول شوي بولډروالونه روغ رمټ پراته دي او خلک ترې خوشاله دي. د خیبی ولسوالۍ اوسیدونکي صادق الله ازادي راډیو ته وویل
نو دلته د کامې او د خیوي او د درینور تر څومره کار چې دا ټول ناکام را کړی دی. په دې دي باندې د پندل شپاړس کاله ټول کار چې دی دا ناکام را کړی، حکومت د خاص کار نه دی کړی. همدا اوس ځای په ځای ګټې پرتې دي. نو دوی چې کوم ځای کې کار کړی دی، د سیند په غاړو باندې دیوالونه یې کړي، بیا هلته اضافه ځایونه دي، هغې ځای کې په ډېر لوړ تعداد کې تیږې پرتې دي چې کوم دی لږ معمولي تخریب شي، دا پروژې والا وړ دي. په هماغه ورځ باندې موټرې ورسره لوډرې بېتې دغه کوي.
د کونړ او ننګرهار اوسیدونکي له سرپرست حکومت او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې له کوچنیو او کمزورو کارونو دې تیر شي او د ډاکټر ناکامورا په څیر دې د کونړ او نورو سیندونو څخه کانالونه پورته کړي، لیوی خو به ورسره اوبه مهار شي او لبل پلو به په زرګونه هکتاره للمی ځمکه د کرکلی جوګا او افغانان به په خېټو ماړه شي. د کونړ په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې په سلګونو پروژې شته چې پرې میلیونونه ډالر لګېدلي، خو اوس یې ډیری تخریب شوي او له کاره وتلي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.